ما حضور یافتن.
آمریکا غاگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنریو درنو او محترم اردوونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. د امریکا غشنا رادیو دویم یو ساته خبری خبرونه درته وړاندې کوو. اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري. په زورګونو لاریون کوونکو نن سهار د هزارګانو د وژن کېدو په خاطر په کابل کې مظاهره کړې. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د لاریون وروسته ویلي دي چې دښمنان د افغانانو ترمنځ قومي بې اتفاقي اچوي. پاکستان ویلي دي چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولو د خبرو د بیا پیل کېدو ته چمتو دي. او په لیبیا کې د بشري حقوقو فعالین وایي وسلوالو کسانو یو ژورنالیست د طرابلس په ښار کې د خپل کاله د مخ کې نتښتولی ده. په دې خبرونه کې درنوندونکو چې یو ساعت په دوام کې ځانګړی راپور لرو، وایي چې په تیرو 14 کلونو کې افغانستان پر پاکستان تور لګولی چې خپل په خاوره کې ترګر پریښي دي. په دې اړه ځانګړی راپور د خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري. اوس پوره خبرونه ز اشق الله رحیم جوړوم. په زرګونو لاریون کوونکو نن سهار اته بجې د کابل د لویدیځ څخه د وو هزارګانو د مړو تابوتونه راپورته کړي ول او د جمهوري رئیس د ارګ تر دروازې پورې د اعتراض په توګه ویوړل. د غولاریون کوونکو ویل چې د یو قوم پورې تړاو نه لري، بلکې په افغانستان کې د ټولو قومونو استازیتوب کوي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبه د ورځې د پراخه اعتراضیه لرونه ورسته ویلي دي چې دښمنان د افغانانو ترمنځ قومي بې اتفاقي تلمن وهي. ښاغلی غنی په زابل کې د وو هزارګانو نه د داعش د وسلوالو لخوا د سر د پرې کولو وروسته د چهارشنبه په ماښام ملت په وینا کې د افغانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي ته ویلي دي چې اسلام آباد هیله لري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټپه درېدلې د سره پیل کړي. د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم مرستیال طارق فاطمی د امریکا ځانګړي سرپرست استازي لورل میلر ته په اسلام آباد کې ویلي دي چې پاکستان د سولې د یوې داسې پروسې طرفدار دی چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو لخوا وي. فاطمی همدارنګ ویلي دي پاکستان غواړي د افغانستان سره ښې او د باور وړ اړیکې جوړې کړي. په لیبیا کې د بشري حقوقو فعالین وایي وسلوالو کسانو یو ژورنالیست د طرابلس په ښار کې د خپل کاله د مخ نه تښتولی. د لیبیا د مطبوعاتو د ازادۍ د مرکز ویان نزار ابراهیم وایي د ممتاز کرایف په نامه د ژورنالیست ګاونډیو او د کورنیو غړو ورته ویلي دي چې څلورو وسلوالو هغه د کور نه په زور ویست او د ځان سره یې وړی دی. قطر وایي یو عسکری چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف جګړه کوي نن وژل شوی دی. دا د قطر لمړنی عسکر دی چې په یمن کې وژل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العطایا دغه اعلان نن په ټویټر کې کړی. خدای نه دی ویلي چې د عسکر څه وخت او څنګه وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې په یوې نوې لارښود کې نن منظور شوی د هغو مبادو د پیژندلو لپاره د لیبلونو د جوړېدو غوښتنه شوې چې د اسرایلو لخوا په نیول شوو سیمو کې جوړېږي. اسرایلو د اروپایي ټولنې دا اقدام غندلی دی. اروپایي ټولنه وایي چې دا یو تخنیکي اقدام دی او د دې ټولنې ټولو 28 هیوادونو ته به خپور شي. په برتانیې، ډنمارک او بلجیم کې د مخه دغه اقدام عملي کېده. اروپایي ټولنې د لومړي ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې د هغو موادو د پیژندنې لپاره د لیبلونو د جوړېدو غوښتنه وکړه چې اسرائیل په هغو سیمو کې جوړوي چې په 1980 میلادي کال کې د فلسطینیانو نیولې دي. اروپایي ټولنه دغه سیمې د اسرائیل خوره نه ګڼي. روسي د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د ټاکلي وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کړې. خو د سوریې د پارلمان یو غړي ویلي دي چې تر 2018 میلادي کال پورې چې بشار الاسد جمهور رئیس دی هیڅ وخت نه مخکې انتخابات به ونه شي. د پارلمان دغه غړي شریف شهاده د ای پی خبري اجنس ته نن ویلي دي چې پارلماني انتخابات د سوریې کورنۍ مسله ده او اوس وختي ده چې دغه انتخابات وشي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د خپل هندو ملت پال ګوند د جګپړو مشرانو د بغاوت سره مخ دی. دغه مشران په ایالتي انتخاباتو کې د ښاغلي مودي په مشرتابه انتقاد کوي. د ښاغلي مودي بهارتیا جانتا ګوند همدې تیر یکشنبه په ورځ د بهار په ایالت کې د حکومت د یو ائتلافي ګوند په مقابل کې انتخابات وبایلل. دغه بایلل د خغنی مودی د ګوند لپاره یو غټه ضربه و. په داس حال کې چې خلک په هند کې د مذهبي شخړو د زیاتېدو له وجې اندېښمن دي. د ترکی دولتي مطبوعات وایي چې 14 تنه مهاجر چې غوښتلي یونان ته په کښتۍ کې واوړي د ایجین په بحیره کې ډوب شوي دي. په ډوبو شوو کسانو کې اته وایي ماشومان و. د اناتولیا خبري اجنس وایي د سواحلو د محافظت پولیس په اوبو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. تر اوسه معلومه نه ده چې ډوب شوي کسان د کوم هیواد اتباع و. چارواکي وایي دغه مهاجر د یونان د لیسپوس ټاپو ته روان و. بل پلو د چک په جمهوریت کې لسګونو پناه غوښتونکو د مهاجرینو په یو کمپ کې د نه خوړلو اعتصاب کړی. دغه کسان د ویره لري چې ښایي بیرته به خپل هیواد ته وستول شي. د امریکا د جمهوري رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند اتو د سر کاندیدانو بیا په یو ګډ بحث کې برخه واخیسته او په مهاجرت، بهرنۍ پالیسۍ، اقتصاد او نورو مسلو یې خپلې پالیسۍ تشریح کړي. د امریکا د ویسکانسن ایالت د میلواکي په ښار کې دغه مناظره چې په مشهور تلویزیونی چینل فاکس کې ښودل کېده د ټولنې زیات تود بحث د مهاجرت په موضوع پکې وشو. او روسای خبر ده چې د افریقا او اروپا د شپېتون زیات مشران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو اروپایي هیواد مالټا کې راغونډيږي او په دې خبري کوي چې څنګه د مهاجرینو د ستر بحران مقابله وکړي. اروپایي ټولنه وایي د په دې غونډه کې به ټوله توجه د مهاجرینو د وطن پرېښودو عواملو ته وي. د مهاجرینو د لارو د تنظیم، د مهاجرینو د ژوند تضمین او د قاچاقبرو مخنیوي او ورسره افریقایي ملکونو سره کومک کول ترڅو د رد شوو مهاجرینو بیرته ستنېدل ممکن شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم درنودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو یو ځنګړی تحقیقي رپورټ. په تیرو 14 کلونو کې افغانستان پر پاکستان تور لګوه چې په خپل خاور کې ترګر پرخېدي چې ځالې جوړ کړي او د ترګرو د دغو ځالو په مرسته په افغانستان کې خونړي بریدونه سازماندي کوي. پاکستان تل د تورونه رد کړي دي. هوایي د ترګرۍ پر ضد جدي مبارزه کړي او کوي او دا چې په دې لړ کې ډېر قرباني هم ورکړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال سیب علي کوزي په یو مفصل رپورت کې د پاکستان د حکومت اداګانې په تیر بیا د ضربې اسب د عملیاتو په تړاو ادعاوې چې وایي ټول ترګرې ډلې په نښه شوي دي چېړلې دي او د پاکستاني، افغان او امریکایي چارواکو او کارپوهانو نظریات یې راغونډ کړي دي چې په دغه راپور کې راټول کړي دي. راپور په ګډه اورو.
د 2014 کال د جون پر 15 نیټه یو نوی وروسته لاغنه چې پاکستانی طالبانو د کراچي پر هوایي ډګر باندې برید وکړي او د 60 نه زیات خلګي وژل. د پاکستان د پاوز د اماړي کوریي ستورن جنرال اسیم باجوا وویل چې د ملکي حکومت په دستور د پاکستان وسلوالو قواو د شمالي وزیرستان په سیمه کې د ضرب از په نامه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. دا چې په عملیاتو کې څه شمېر اسکرو برخه اخیستې و بیلابیل رپورټونه خپاره شوي دي او دقیق شمېر معلوم نه دي، خو په تخمینی ډول ویل کېږي چې په عملیاتو کې شاوخوا 10,000 پاکستانی پوځیانو برخه اخیستې ده. په 2014 کال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی زړه نازړه د ضرب از عملیاتو هرکلی وکړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړي چې په دې عملیاتو کې به افغانستان خپل د برخې همکاري وکړي. د پاکستان د پوز د خبر پاڼې لمخې د دې عملیاتو هدف دا دی چې په سیمه کې د کورونی او بهرنیو ترهګرو ځالې ویجاړې سي چې په پاکستان کې د عامو خلکو ژوند ستونزمن کړي او د هیواد پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جون په 14 نیټه په پېښور کې د فرانټیر کوډ د ملیشو په قرارګاه کې خپل قواو ته هدایت ورکړي چې په سیمه کې باید ټولې ترهګرۍ ډلې په نښه سي او د هیڅ لیاز ونیسي. دغه راز د پاکستان پوز د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبر په نامه عملیات پیل کړل چې دوه مرحلې درلودې او دواړه مرحلې د 2015 کال د جولای په میاشت کې پای ته ورسېدلې. دغه عملیات په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو، انصار الاسلام او لشکر اسلامي ډلې پر ضد وسول. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د خیبر د عملیاتو دواړه مرحلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېدلې. د پاکستانی طالبانو خبرګون څو پاکستانی طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي شونځي باندې برید وکړ او لشتر لړه 141 کسې وژل چې اکثره یې ماشومان و. د غډلې ویل چې برید د پاکستان د پوځ څخه د غچ اخیستلو په مخه کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسیم باجوا د برید وروسته په یو خبري کانفرانس کې داسې ویل:
هماري تاریخ کا ایک سیاترین دن ہے. آج نن زموږ د تاریخ تر ټولو تاریخ ورځ ده. په یو ځل بګنون کې پیښه کې د پاس پر یو خوندې بریدو شو چې زیات